ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ستړي مسې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو خبرونی ادامه لري. د نن ماشام تر اوو بجو پورې به تاسو زموږ پښتو او دري خبرونی واوري. په دغه نیم ساعته خبري مجله کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو تر دې دمه د وروستیو خبرونو رپورټونو څخه خبر کړو. نن د شنبې ورځ د سنبلې د میاشتې د دیارلس سوه شپږ نویم هجري لمریز کال او نن د سپتمبر د میاشتې د 2018 میلادي کال د نهم سره برابر ده. ورکو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، بیا به رپورټونه سره اړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، افغان ولسمشر نن قزاقستان ته سفر وکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلی دی چې نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن د یو پلاوی په مشرۍ قزاقستان ته ولاړ. دا چې د دې سفر هدف څه دی او څومره به دوام وکړي، د ازادي راډیو د همدې خبرې مجلې په ترڅ کې اورېدلی سي. د کابل ګرنیزون په دغه ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي د کومې ځانګړې پیښې راپور نن نه دی ورکړل شوی او د ښار وضعیت آرام دی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې نن د احمد شاه مسعود پلویان د نوموړي د شپاړسم تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیک پر مخ خنډونو جوړولو سره د خلکو د آزار سبب شوی دی. خو د کابل د ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل د وی یو دوه ډزې چې د غیر مسؤولو کسانو لخوا د همدغو موټرو کارانونو په ترڅ کې وسوې، هغه د رسنیو لخوا لوی سوی چې ګواکې د خلکو د آزار سبب سوی دی. زه د کابل په ښار کې وګرځېدم، هیڅ کومه خاصه پېښه نه ده سوی. وضعیت نورمال دی، ترافیک د خلکو پر مخ خلاص دی او هیڅ اندېښنې وړ خبره نشته. نن د سپتمبر نهمه د احمد شاه مسعود د وژنې شپاړسم تلین په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولمنځل سو. په دې مراسمو کې ګڼو حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو ګډون کړی و. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه، تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې سلګونو وسلوالو طالبانو د سرکانو ولسوالۍ اړوند په نواپاس کې پر سرحدي امنیتي پوستو برید وکړ، خو د متقابل ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی دهقان وایي
یولس نفر مخالفین په قدر لري چې په صحنه جنگ پرته دي او څلور نفر زخمیان دي.
د قنوایی په دینوشت کې څلور افغان سرحدي ځواکونه هم ساتي ټپيان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ په وینا دغه جګړه د نن غرمه تر 12 بجو دوام وکړ. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله څو برابر ډیر سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نظام الدین نظام ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 160 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی، خو سږ کال نږدې 850 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی.
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین دی.
دی وی لبد مرغز اشکال په 1948 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارې د سروې لمخي دغه کوکنار د بغلان په 50 ولسوالیو کې کرل سوی دی. موږ پلان درلود چې دغه کښتونه لمنځه یوسو، خو موږ امنیتي ځواکونه په جګړو بوخت شول او لبد مرغز د کوکنارو کښت ډیر سو. د بغلان چارواکي وایي له کابل څخه د دغې ستونزې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي په تیرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل شوی دی، نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وي ورته رسېدلې، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلي دي. ډېری روهینګیا مسلمانان له برما څخه بنګلادیش ته پلی پکشتیو کې تللی دي. دغه کډوال ادعا کوي چې د برما امنیتي ځواکونو او بودایانو د دوی کلی سوځولې دي. د برما حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تیرې میاشتې هغو بریدونو په اړه خبرګون شو دلی چې د روهینګیا یاغیانو لخوا د پولیسو پر امنیتي پوستو وسول. د سوریه پوز او متحدینو یې دایره زور شار ته نږدې د تیلو یوه بډایه سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي تلویزیون په راپور کې ویل شوي چې دا سیمه نن نیول سوې ده. دغه سیمه د دایره زور جنوب ته په یوه دښته کې موقعیت لري. حکومتي ځواکونو دغه ورځ له دایره زور څخه المیادین شار ته غځېدلې لوی لارې ځینې برخې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د سوریه ځواکونو او ایراني ملاتړو یې د روانې اونۍ په اوږدو کې دایره زور ته ورسېدل او په دغه شار کې د داعش وسلوالو لخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو نږدې درې کلنه کلا بندي ماته کړه. حکومتي ځواکونه هڅه کوي دغه ښار ته نږدې هغه پوځي اډې ته ورسېږي چې لا تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر محاصرې لاندې ده. او د ایرما په نوم طوفان چې له کیوبا څخه په شدت پیل سوی و په تدریج سره کمزوری سوی او نن یې د امریکا فلوریدا ایالت ته پر لارې شدت له 15 څخه 40 درجې ته راښکته سوی دی. دا خبره د امریکا د طوفان پیژندنې ملي ادارې نن کړې ده. دغه اداره وایي د دې طوفان سره د باد سرعت په ساعت کې 250 کیلومتره دی چې تر دې وړاندې سرعت په ساعت کې 250 کیلومتره ښودل سوی و. ایرما طوفان تر اوسه په کارایب ټاپوګانو کې تر شلو ډېر کسان وژلي دي. د خبرونو پای
ساده ماشام شپاش بجه او شپاش ده قید تاسی ده آزادی رادیو پشتو خبری مجله روی آزادی رادیو دوستانو تاسی په خبرونو کې واروی دل چې د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته ولاړ. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر آزادی رادیو ته ویلي چې په قزاقستان کې به د یو شمیر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ګوري او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به خبرې کوي. په دې خپرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړو. په خبرونو کې مو همداراز واورېدل او تاسې به خبر یاست چې نن په افغانستان کې د احمدشاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت ځای ځای په ټول هیواد کې عمومي رخصتي وه او په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې رسمي مراسم ترسره شول. په خوست کې قومي مشرانو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
باید دینه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شنو لاس واخلي سولو د فرکار وکي او د غای ورځ هم باستو نره ورځ به را کوم.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې امنیتي وضعیت سوي دی او د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په بل نظر دي.
تیر وژل اریا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته کول.
په نړیوالو مسایلو کې مو په برما یا میانمار کې د روهینګا مسلمانانو وضعیت ته کتنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته روان شو. د ازادي راډیو خبريال د ارګ لاویان سره خبري کړې دي او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس صاحب زما همکار حدیث پردیس په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي. د حدیث پردیس صاحب څخه واورو چې جمهور رئیس به په قزاقستان کې له چا سره ګوري او پر کومو موضوعاتو به په مشخص ډول خبري کوي.
بله، ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناستې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو بلخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرسیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبانو او پاکستان ډېر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کومه شکه چې سعودي عربستان په نتیجه ول باندې دا هغه اسلامي غورځنګونه چې په اسلامي هیوادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغېزه لري. یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ د پرته له کومه شکه چې ولسمشر دوی ساتل د حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی زواک په خبر اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به مثبت وي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته تللی مجدد سفر تعقیبوو او کوم وخت لوټ کوم رادیو اروېده د دې سفر پر جزئیات به خبر سي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وه. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې د شهید اونۍ پیل سوه او د احمد شاه مسعود د ترور شپاړسم کال و. نن په کابل کې یو شمېر سیاسي مشران او حکومتي چارواکي د لوی جرګې په خیمه کې راغونډ سوي وو او د دې ورځې د لمانځنې د دې ورځې د یادولو ځانګړي مراسم رسمي مراسم یې ترسره کړل. په دې مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د سولې دالي شورا رئیس، یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د افغانستان پخواني جمهور رئیس پر خلکو غږ وکړ چې خپل یووالی دې وساتي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دغه غونډې ته نن یو پیغام استولی و، خپل نه ورغلی او په دې پیغام کې بیا هم د افغانانو پر یووالی ټینګار کړی وو. په خوست کې هم نن په دې مناسبت په یو غونډه کې قومي مشران راټول سوي وو، د مدني ټولنې فعالان، او دوی ویل چې د افغانستان خلک باید د دغسې لویو حادثو څخه زده کړه وکړي چې خپل یووالی وساتي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادای رادیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکړي او دغه ورځم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یا قومي مشران د شهیدان کېږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غختنه دو د سولې پروسس را په خلاصي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو، مونږ متحدان د رئیس جمهور نه ولي تر اخرین فرد پورې په یو غاک باندې په یو आवाज باندې وای چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراض په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
فارتلین کې کی مرنه چې موږ د خفادي به زیادي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسې چې افغانون په وټولې کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینه د بدبختی نه رامنځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادی لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د دیوالی لپاره به کار کوو او هیڅ ته بد اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونه تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهداف په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونه باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعد.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځغونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې وژل سو. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. احمد شاه مسعود له 1992 تر 1999 میلادي کاله د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ. تر د دوه ورځې وروسته د سپتمبر 11 نیټه د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې یو شمېر تروریستانو تروریستي حمله وکړې چې ورسره په افغانستان او سیمه کې وضعیت بدل شو. د ازادي راډیو به د سپتمبر د 11 نیټه په مناسبت هم ځانګړي پروګرامونه کوي، نو له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ته به موږ په هر اړخ باندې معلومات وړاندې کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړي او له دې سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر یوه حده ښه شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د ملي دفاع وزارت له ویاند سره خبرې کړي دي او د دې وزارت د ویاند د خبرو په حواله رپورټ لري.
د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شاوخوا دوه ونې را پدې خوا په هیواد کې د دښمن خوځښتونه کم شوي او امنیتي وضعیت هم قناعت بخون کړي. خاغلی وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو هوایی بریدونو په ټول هیواد کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي.
دمی روزای اخر تقریبا 20 روز 15 روز میشن کی تحرکات دشمن کم شودن تلفات
دی وای کابو 15 شل روزی کیږي چې د دښمن خوځښت کم شوه. ډیر تلفات وروختی او زمونږ ځواکونه په جرأت سره پرمخځي. هوایی او تعرضی حمله مو زیاتې شوې دي. هر شپه دوه درې شپنی عملیات تر سره کوو او سربیره پر دې د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلانې دوه وروسته د دښمن مورال کمزورې شوی او د ماتې په حال کې ده.
حالات شکست است.
خاغلی وزیری وای په هغه ولایتونو لکه هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، کندوز، پکتیکا، غزنی، ننګرهار او نورستان کې چې د مخالفینو ګواښونه موجود وو عملیات روان دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د مخالفینو د پراخو بریدونو په نتیجه کې د هیواد یو شمېر ولسوالۍ لکه د غور ولایت تیوره، د پکتیا جانیخیل، د بغلان تالو برفک او د فاریاب غورماچ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې وې. په ورته وخت کې د فرانسې خبری اژانس ویلي و چې د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو نه 12 د مخالفینو په واک کې دي. ځینې پوځي کارپوهان وایي تر اوسه د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دغه بدلون لپاره باید ډیر کارونه ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
کم مرګ و میر چې اوس روان دي یا دا چې ادعا کېږي چې ډېر مو وژل، ډېر وژل او یا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته.
خاغلی عارض وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کمولو لپاره د افغان ځواکونو روزنې، تجهیزاتو او د استخباراتي کارونو پراختیا ته ډېر پام وکړي.
په افغانستان کې په داسې حال کې چارواکي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو خبر ورکوي چې د امریکا متحد ایالات د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس دغه هیواد ته د لږ تر لږه 3,500 اضافي امریکایي عسکرو د استولو باندې غور کوي. په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ښه کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د اګست په 28 نیټه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د دغه ستراتیژي په اړه په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او له دې لارې دې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ایوی مرستیالی پرون ورمه ورځ د امریکا د کانګرس یو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې هند کولای سي چې په افغانستان کې د پانګونې لاري له ثبات سره مرسته وکړي او ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات به د داسې پانګونې ملاتړ کوي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې د هند حکومت په افغانستان کې تر 2000 میلادي کاله د 3 میلیارد ډالرو پانګونی پلان لري او زیاتې پیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې لګولې هم دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د هند پانګونه به په افغانستان کې د جګړې اور کمزوری کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان څارونکي وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دې هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي، خو ځینې سارونکی د پاکستان اندیشنو ته هم اشاره کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور څه زیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولی د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله من دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند د فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نه شي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
زی کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر سو نشي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطع دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند د حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري. خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
ازادي راډیو لوونه تر وو
نن درو بجو خبرونی لرو په بجو بیا د امریکا شخ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلسی نو را سره ملګری اوسئ. و نړیواله مسله راخلوم. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د اگست میاشتې له 15 میاشتې تر اوسه پورې د میانمار له راخین ایالت څخه نږدې 300,000 روهینګا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادش ته کډه سوي دي، یعنی تښتیدلي دي. بنګلادش ته دغه تښتیدلي مسلمانان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو یې کورونه وسوځول او دوی کډه کېدو ته مجبور کړل. خو د میانمار حکومت وایي چې دوی د پولیسو پر پوستو باندې د حملې ځواب ورکړی دی. سالی محمد سالی رپورټ لري.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلادش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15 د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 300,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلادش ته یې پناه وړې ده. له خپلو مینو دغه بې ځایه سوي کسان مجبور سوي تر بنګلادش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په ګاونډي هیواد بنګلادش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنګونه سوي دي. په بنګلادش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 8,000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنگلاديش ته کډوال سیوی تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتی ځواکونو او افراطی بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتی ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو تر څنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. مالیزیا په بنګلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یوه الوتکه ولېږله.
که تاسو غواړئ چې په میانمار کې د روهینګا مسلمانانو پر وضعیت نور معلومات ترلاسه کړئ او پوه شئ چې دا خلک څوک دي او څه غواړي، نو تاسو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم شته، نو تاسو بیا په اسانۍ کولی شئ چې دا او نور معلومات ترلاسه
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، هغه باندې داسې پانګه واچول شي چې دا غوي هم په درد خوري او پراتلونکو کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې دا غوي هم په درد خوري او خپل هم په درد.
باید دغه موږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسی او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه وړکم واړو ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیان لپاره دغه ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
د ازادي راډیو دوستانو، تاسو د ماشومانو پر حقونو د خبرېدو لپاره د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لطفا زموږ ځانګړي اونیزې خپرونې یاروئ. دغه ټول پروګرامونه چې تاسو کله په خپل وخت نسئ یاروېدلی، یا کوم ځانګړی پروګرام که تاسو غواړئ چې واروئ، نو تاسو کولای سئ چې زموږ پر ویبپاڼه باندې پیدا کړئ. دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې د پروګرامونو د مهالویش ځای دی، او د هغه مهالویش له مخې تاسو بل هر پروګرام چې په اونۍ کې خپرېږي دوباره ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. او ازادي راډیو هر اونۍ د ماشومانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارې یونیسف ځانګړي رپورټونه خپروي. د روانې دوشنبې په ورځ به په افغانستان کې د T20 شپږیزه کرکټ لیګ په نوم لوبې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې دته د کرکټ د بیلابیلو ټیمونو له مختلفو هیوادونو څخه لوبغاړي کابل ته رسیدلي دي او په دې سیالیو کې به ګډون وکړي. خو د دې سیالیو تر پیل مخکې یو خبر چې شاید د کرکټ مینهوالو ته یو څه خواشینوونکی و خپور سو، دا و چې پاکستاني پیژندل شوي کرکټر شاهد افریدي اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په T20 شپږیزه ټورنمنټ کې دی ګډون نسي کولای. افریدي مخکې دا خبره منلې وه چې دی به افغانستان ته ځي او په دې لوبو کې به ګډون کوي، خو پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د یوې بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله یې دا پرېکړه کړې چې په دې لوبو کې به ګډون نه کوي. د شاهد افریدي غوښتنه سوې وه چې په دې ټورنمنټ کې بده سپینغر پړانګانو د کرکټ د لوبډلې کپتانی کوي. خو افریدي پرون پر ټویټر ولیکل چې زه د افغانستان د حکومت او د کرکټ بورډ او د سپینغر پړانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړه، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه شوې ده. افریدي وویل دی چې هر ځای ځي د پاکستان استازیتوب کوي، او پر ټویټر یې ولیکل چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په داسې لوبو کې د ګډون موقع پیدا کړي. شاهد افریدي مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان د کرکټ بورډ غړي خوابدي کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس د سپینغر پړانګانو لوبډلې د روزنې لپاره وړمه ورځ کابل ته رسېدلی دی، او ویلي دي چې تر دې وروسته به د دې لوبډلې کوچ د جنوبي افریقا د پیژندل سوی کرکټر کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داره.
د ازادي رادیو اروبیدون کوز موږ دغه پښتو خبری مجله نور پای ته ورسیده. زه اجازه غواړم یو یادونه کوم چې په پوره او بجېبه د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل سي. نو لطفا د دغه ټولو د اروبیدولو پر را سره اوسئ. او اوس سید سمی عباس